ジオ。
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې خبرونه ته تاسو ته خرغلاست وایم. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونو په پایل کې سهارنۍ خبري مجله لرو چې زه احمد تکلی د طاهر روحان په تخنیکی مرسته تاسو ته وړاندې کوم. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب نهمه نیټه چې د 2012 میلادي کال د اکتوبر له 13 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سعودي عربستان د هغې ژمنې هرکلی کړی چې وایي په افغانستان کې به د سولې په روان بهیر کې مرسته وکړي. په یو بل راپور کې به پر واټونو د نومونو د ایښودو پر سر د هرات د ښاروال او والي د مخالفت په اړه معلومات درکړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. او د هم د مهمو خبرونو سرلیکونه، د ترکیه ولسمشر او د اسپانیا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو په فاریاب ولایت کې د اختر د لومړۍ ورځې ځانوژونکې حمله غندلې ده. د پاکستان، برتانیا او متحده عرب اماراتو جګپړو چارواکو پرون له هغه روغتون څخه لیدنه وکړه چې د طالبانو په ډزو ټپي شوې ملاله یوسفزۍ پکې تر علاج لاندې ده، او د سندې په نوم د امریکا د سندې په نوم طوفان د امریکا شمال ختیځو سواحلو ته له رسېدو وروسته سیلابونه راوستي او په ډېرو سیمو کې د برېښنا جریان قطع کړی دی. بشپړ خبرونه، د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل له خپل افغان سیال حامد کرزي ته په یو پیغام کې په فاریاب ولایت کې د اختر د لومړۍ ورځې د ځانوژونکې حملې په اړه خپل خواخوږي او تسلیت څرګند کړی. له ارګ څخه د خپرې شوې اعلامې له مخې عبدالله ګل ویلي، په داسې حال کې چې په سیمه ییزه سطحه د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره هڅې روانې دي، دا خونړۍ حمله په سختو الفاظو سره غندي او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. همداراز د فرانسې او اسپانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو پیغامونو کې د فاریاب په مرکز میمنه کې وروستۍ خونړۍ انتحاري برید چې 40 کسان یې ووژل او له 60 زیاتې ټپیان کړل غندلې دي. د هرات ولی وایي سرکونه او څلور لارې د هغو کسانو په نومونو نشي نومول کېدای چې له مړینې یا شهادت څخه یې 50 کاله نوي تیر شوي. داود شاه سبا تېره ورځ خبریالانو ته وویل د لارو او واټونو نوم ایښودونکي کمیسیون دا مهال پر دې موضوع کار کوي او د سرکونو د نومونو طرحه به د تصویب لپاره د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپاري. خو د هرات ښاروال د ولی څرګندونې د هغه شخصي نظر ګڼي او وایي چې له مخکې د نومول شویو سړکونو او څلورلارو نومونه به بدل نه شي. د پاکستان د کورنیو چارو او د برتانیا او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په انګلستان کې له هغه روغتون څخه لیدنه وکړه چې د طالبانو لخوا په ډزو ټپي شوې ملاله یوسفزۍ په کې تر درملنې لاندې ده. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په برمنګهم کې د ملکې الیزابت روغتون له مسؤلانو او د ملالې له پلار سره وکتل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د ملالی د روغتیایي وضعیت په اړه خوښي څرګنده
کړه.
د دې روغتیایي وضعیت ته په کتنې سره زه خوښ شوم چې ومې اوریدل د دې وضعیت ښه پرمختګ کوي. هغه د محل د نړۍ له تر ټولو غوره پاملرنې څخه برخمنه ده، د هغې کورنۍ هم ورسره ده. یقینا د راتلونکي په اړه باید زیاتې پریکړې وشي، خو موږ باید د دې پریکړو لپاره پر دوی فشار رانه وړو. راپورونه وایي چې له دغو وزیرانو له 14 کلنې ملالی یوسفزۍ ته سره کتنه ونه کړه. وسلوالو طالبانو د روانې اکتوبر میاشتې په 8 نیټه په سوات کې ملاله هغه مهال پر سر پر مرمۍ وویشته چې هغه له خپلو دوو نورو ملګرو سره له ښوونځي د کور پر لور روانه وه. د سندې په نوم طوفان د متحده ایالاتو د شمال ختیځو سواحلو په اوږدو کې پرتو سیمو ته له رسېدو وروسته سیلابونه راوسي او له دې کبله په ډېرو سیمو کې د برېښنا جریان قطع شوی دی. د راپورونو له مخې سختې سیلۍ د نیویارک ښار منهاتن سیمه ځپلې او پراخ سیلابونه یې پکې راوستې دي، څو شېبې مخکې له دې چې دا طوفان له سمندره پر ځمکه راپریوځي. د سمندري طوفانونو ملي مرکز اعلان وکړ چې سندي له تخنیکي پلوه نور نو یو سمندري طوفان نه ګڼل کېږي، خو لا هم په ساعت کې 15 کیلومتره په واټن سخت باد چلولی شي. د سیلۍ تر اوسه د ځپل شویو سیمو د 1.5 میلیون وګړو لپاره د برېښنا جریان زیانمن کړی. په داسې حال کې چې د نومبر 6 د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو ورځې ته یوه اونۍ پاتې ده، د طوفان د جمهوري ریاست د کاندیدانو کمپاینونه هم اغېزمن کړي او ولسمشر باراک اوباما او د ده سیال مټ رومني خپلې ګڼې غونډې کنسل کړي دي. او د اوکراین د پارلماني انتخاباتو نړیوالو څارونکو د ترسره شوې پروسې په اړه سخت منفي نظر ورکړی. د اروپا د امنیت او همکارۍ ټولنې د لنډې مودې د څارونکو ماموریت مشرې والبورګا هابسبورګ پرون د اوکراین په مرکز کیف کې وویل دغو انتخاباتو په اوکراین کې د ډیموکراسۍ په برخه کې شوي پرمختګونه په شا وتمبول. د اوکراین واکمن سیاستوال تورن کړل چې له اجرایوي منابعو او واک څخه په ناوړه استفادې سره د انتخاباتو پر نتایجو له نفوذ څخه کار اخیستی. قدر من اوریدونکو، له ازادي راډیو څخه مو خبرونه واوریدل. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د سولې عالی شورا د سعودي عربستان د دې ژمنې هرکلی کړی چې وایي د افغانستان د سولې له بهیر سره به مرسته وکړي. آیا سعودي پر طالبانو دومره نفوذ لري چې د سولې جرګې ته یې کینوي؟
سعودي عربستان حکومت د هغه ایدیالوژیکي تړاو د نگانه چې دوی د طالبانو له نظام سره درلودل ډېر امکان شته دی چې د سولې لپاره خبرو اترو ته دواړه جانبین سره کینوي.
د هرات ښاروال د ولی له دې وینا سره مخالفت ښودلی چې وایي سړکونه او څلور لارې د هغو کسانو په نوم نه شي نومول کېدی چې له مړینې یې 50 نه وي تیر. په نړیوالو مسایلو کې نظر پوښتنې ښایي چې د ولسمشر باراک اوباما جمهوري غوښتونکی سیال مټ رومني ښایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې زیاتې عمومي رایې وګټي. په دې پلمه مو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو د څرنګوالي په اړه په زړه پورې معلومات درته برابر کړي. که د سهارنۍ خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور راپورونه مو هم درته راوړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له خبرو څخه د سعودي عربستان د ملاتړ هرکلی کړی. د دې شورا چارواکو هیله ښودلې چې د سعودي عربستان دا اقدام به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په برخه کې ګټور تمام شي. په عین حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې سعودي عربستان له 2014 میلادي کال وروسته خپلو ګټو ته په پام سره په افغانستان کې د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره هلې ځلې کوي، خو ځینې نور سیاسي کتونکي په دې باور دي چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو په برخه کې سعودي عربستان ښه منځګړی نه بولي. دا څېړنه به وروسته وکړو، خو په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د څرګندونو جزئیات د نسیم شفق په راپور کې واورئ.
د افغان حکومت له خوا له ډیرو حلوسلو او مکررو غوښتنو وروسته د سعودي عربستان له خوا په دې اړه د شین سره خودل د سولې عالی شورا هم خوشبینه کړې ده. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار هیله ښیي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو اترو څخه د سعودي عربستان ملاتړ او منځګړیتوب ښه او لازمه نتیجه ورکړي.
موږ د سعودي عربستان له دې دوستانه او د ورورولۍ د ژمنو هرکلی کوو. دغه راز هیله څرګندوو چې د سعودي عربستان همکاري مثبته نتیجه ورکړي. همداشان هیله لرو چې دا ژمنې عملي سي.
د جمهوری ریاست له خوا د خبرې شوې مطبوعاتي اعلامیه لمخي د سعودي پاچا له جمهور رئیس حامد کرزي سره په یو ټلیفوني اړیکه کې په افغانستان کې د سولې د پروسې سره د مرستې ژمنه کړې. د سولې عالی شورا په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د سعودي عربستان لخوا د ملاتړ اعلان او د عرفې په ورځ د نوموړي هیواد د لوی مفتي لخوا د ځانوژونکو حملو حرام ګڼل هم بې اړیکې نه بولي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار دا دواړه موضوعګانې د یو سیاست زیږنده بولي. سعودي عربستان تر دې وړاندې هم د افغان حکومت لخوا د سولې له هلو ځلو نه ملاتړ کړی، خو په دې برخه کې تر اوسه د عملي اقداماتو نښې نښانې نه دي لیدل شوي. که څه هم داسې اندېښنې شته چې تر اوسه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې پروسې په پرمخ وړلو کې هیڅ یو هیواد بریا نه ده ترلاسه کړې، خو یو شمېر کتونکي په دې اړه د سعودي عربستان هلې ځلې هیلې بښونکې بولي. دوی وایي چې د افغان حکومت او سعودي عربستان خو اړیکو او پر ځینو طالب مشرانو د هغه هیواد نفوس ته په پام سعودي عربستان کولی شي چې په افغانستان کې د سولې روانې هڅې یوې ښې او لازمې نتیجې ته ورسوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا د سعودي عربستان د دې ژمنې هرکلی کړی چې وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې به لازمه همکاري وکړي. د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي رول څومره مهم او ګټور دی، او پر پاکستان چې د افغانستان د سولې لپاره همکاري تر ټولو مهمه ګڼل کېږي د سعودي اغېز څومره دی؟ رضوان مراد په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه عثمان کامران پوښتلی.
عثمان کامران صاحب، له ولسمشر کرزی سره په خبرو کې د سعودي چارواکو ویلي دي چې دوی چمتو دي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. سره له دې چې دغه جواب د سعودي که څه هم چې ډېر روسته دی، خو سعودي څه کولی شي؟ کوم هغه رښتینی رول دی چې سعودي لوبولی شي په دې پروسه کې؟
سعودي وګورئ، تاسو د افغانستان په جهاد کې هم دلته د سعودي عربستان یو ډېر پیاوړی رول درلود. د افغانستان د وخت مجاهدینو سره سعودي عربستان د هغو درېو هیوادونو له جملې څخه و چې د طالبانو نظام یې په رسمیت باندې پېژندلی و. د بلې خوانه د سعودي عربستان چې دی دلته په سیمه کې یو مقتدر هیواد دی، او دلته په ستراتیژیکو مسایلو کې یو خاص ځای لري. ټولیز شکل باندې ویلی شم چې د سعودي عربستان حکومت د خپل موقعیت له نگانه او د هغه ایدئولوژیکي تړاو له نگانه چې دوی د طالبانو له نظام سره درلودل، او د هغې موقعیت له مخې نه چې دوی په سیمه کې لري، دوی کولی شي چې د افغانستان په مسله کې یا په روان بحران کې مثبت رول ولوبوي. ډېر امکان شته دی چې د صلح دپاره خبرو اترو ته دواړه جانبین سره کښېنوي.
کامران صاحب، یو نظر او یو تحلیل داسې هم موجود دی چې په دې خاطر چې د سعودي عربستان اړیکې د پاکستان له حکومت، د پاکستان له پوځ سره، د پاکستان له استخباراتو سره ښې دي، نو ځکه افغان حکومت او نړیواله ټولنه دې ته هم د احمد په سترګه ګوري چې که سعودي له پاکستان سره په خپلو اړیکو کې له نفوس نه کار واخلي، نو کېدای شي دغه رول مثبته نتیجه ورکړي. د پاکستان باندې د فشار موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
زه فکر کوم چې په سیمه کې په مجموع کې بالخصوص په پاکستان کې هم سیاست د بدلون خواته مخه کړې ده. موږ تاسو ګورو چې د امریکا متحده ایالات ډېر زیات فشارونه په پاکستان باندې وارد کړي دي. نو زه فکر کوم چې د پاکستان کې د حکومت سیاست بدلون ته په کتو سره سعودي عربستان د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې دي، نو سعودي عربستان هم د موقع څخه په استفادې سره غواړي چې د یو معاصر هیواد په صفت باندې په سیمه کې، دوی هم په دې حساسه مرحله کې چې افغانستان 2014 کال ته ور نږدې کېږي او سیمه هم د یو خاص حالت کې قرار لري، نو په دې حالت کې سعودي عربستان هم نه غواړي چې بې تفاوته پاتې شي. تاثیرات د دې ډېر زیاتی چې دی، پاکستان حکومت هم مثبت خواته د افغانستان په ارتباط باندې خپل پالیسۍ ته تغییر ورکړي، او د دې زیات امکان شته دی چې د سعودي عربستان په منځګړیتوب سره د افغانستان د ستونزې دپاره او په ټوله کې د صلح د راوستو دپاره یو زمینه برابره شي.
داسې هم ویل کېږي چې سعودي عربستان په دې خاطر چې وسلوال طالبان یا نورې مذهبي ډلې په افغانستان کې چې دي، هغوی د افغانستان په راتلونکي سیاسي چوکاټ کې شامل وي، سعودي په دې خاطر هم دا غواړي چې تر څو د ایران په وړاندې هم داسې یوه ډله په افغانستان کې چې هغه د سعودي تر اغیز لاندې وي د افغانستان په سیاست کې دخیله وي. تاسو دې نظر سره څومره موافق یې؟
زه یقین لرم چې په سیمه کې مقتدر هیوادونه چې ځان په مسایلو کې ډېر زیات حقدار بولي او د یو خاص نفوس څخه برخوردار دي، هره په سیمه کې د سعودي عربستان او د ایران اسلامي جمهوریت دی، نو د دې خاطر باندې چې سعودي عربستان په افغانستان کې دا واقعیت دی، داسې یو نظام وسیږي چې هغه سنی پلوه نظام وي، زه فکر کوم هغې ته به د سعودي عربستان ترجیح زیاته وي، ځکه که چېرته دلته داسې یو نظام راځي چې هغه شیعه پلوه نظام وي، نو هغه بیا د ایران د په سیمه کې د عمومي سیاستونو سره شاید دوی همغږي وسیږي چې هغه په بیا په نهایت کې د سعودي عربستان د رول دپاره په سیمه کې یو مشکلات ایجادوي. نو د دې په خاطر باندې چې هغه توازن برقراره وي، سعودي عربستان غواړي چوس په افغانستان کې دلته یو داسې نظام راشي باثباته نظام وي او رهبري د دې نظام د سنیانو په لاس کې وي.
د سیاسي چارو کارپو عثمان کامران و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان د ونډې په اړه خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ راډیو سره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا د سهار 5:15 د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیسته. د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل ولسمشر حامد کرزي ته په یو پیغام کې په فاریاب ولایت کې د اختر د لومړۍ ورځې ځان وژونکي حملې غندلی او له قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي او تسلیت څرګند کړي. همدارس د فرانسې او اسپانیا د بهرنیو چارو وزیرانو هم په خپلو پیغامونو کې دا خونړی انتحاري بریت غندلی. د هرات ولی وای سړکونه او څلورلارې د هغو کسانو په نومونو نشي نومول کېدای چې لمړینې یا شهادت څخه 50 کاله نوي تیر شوي، خو د هرات خروال د ولی دا څرګندونې د هغه شخصي نظر ګڼلای او ویلي دی چې لمخ کې د نومول شویو سړکونو او څلورلارو نومونه به بدل نشي. د پاکستان د کورنیو چارو او د برتانیا او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په انګلستان کې له هغه روغتون څخه لیدنه وکړه چې د طالبانو لخوا په ډزو ټپي شوی ملاله یوسفزی په کې تر علاج لاندې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هیلیم ویلیام هیک په دې کتنه کې د ملاله د روغتیایي وضعیت په اړه خوښي څرګنده کړه. د ساندی په نوم طوفان د متحدو ایالاتو د شمال ختیځو سواحلو په اوږدو کې پرتو سیمو ته لرسېدو وروسته سیلابونه راوستي او له دې کبله په ډیرو سیمو کې د برېښنا جریان قطع شوی. او د اوکراین د پارلماني انتخاباتو نړیوالو څارونکو د ترسره شوي پروسې په اړه سخت منفي نظر ورکړی او ویلي دي چې واکمنو سیاستوالو له اجرایوي منابعو او وخت څخه په ناوړه استفادې سره د انتخاباتو پر نتایجو نفوذ څخه کار اخیستی. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې حمید مومن ته غوښ شي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي هغو څرګندونو ته کتنه کړې چې د ډیورند د کرښې پاړې کړې او په دې اړه د ځینو افغانانو نظرونه راغستي. د ورځپاڼې په وینا مارک ګراسمن دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې افغانان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د ګاڼو یا د زیوراتو یو پلورونکی احمد بارکزی وویل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له رانږدې کېدو سره افغانستان یو خطرناک حالت ته داخلېږي. د ورځپاڼې په وینا بارکزی دا څرګندونې په یو رستورانت کې کولې او هلته ناستو نورو کسانو د بارکزی څرګندونې د سر په خوځولو سره تاییدولې. ورځپاڼه لیکي چې ګراسمن له خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ډیورند کرښې یو نړیوال سرحد دی او د ورځپاڼې په وینا دا له تیرو 16 لسیزو راهیسې د امریکا پالیسي ده. خو نیویارک ټایمز لیکلي در څلوېښت کلن بارکزی وایي چې ښایي ډیورند کرښه د نورو لپاره یو عادي مسله وي، خو د دوی لپاره نه ده او دا ښایي چې دوی داسې دوستان لري چې ورباندې باور نشي کولی. نیویارک ټایمز لیکلي بارکزی داسې ګمان کوي چې د ګراسمن دا څرګندونې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ له یوې پټې معاملې نه سرچینه اخلي چې هدف یې د افغانستان مجبورول دی. ورځپاڼې وړاندې د اطلاعات او کلتور وزارت د پخوانی مرستیال عبدالحمید مبارز په حواله لیکلی دی د نه پوهېږي چې امریکا د ډیورند د کرښې په مسله کې په مداخلې سره څه کول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی مبارز دا پوښتنه کړې چې آیا کومه پټه اجنډا موجوده ده. د ډیورند کرښې بلې غاړې ته د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د حملو په اړه د امریکا او پاکستاني سیاستوالو ترمنځ روانه لانجه بله مهمه مسله ده چې ګارډن ورځپاڼې راغستې. ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان وتل سیاستوال عمران خان چې له دې حملو سره مخالف دی د 13 شنبه په ورځ نیویارک ته د تلو په مهال د امریکایي سرحدي افسرانو لخوا تعقیب شوی و. ورځپاڼه لیکي چې خان له کاناډا نه نیویارک ته روان و چې د امریکا سرحدي افسرانو لخوا له الوتکې ښکته او د 2 ساعتونو لپاره تعقیف شو. ګارډن لیکلی چې عمران خان په ټویټر کې لیکلی چې له دنه د بې پیلوټه الوتکو د حملو په وړاندې د ده د دریځ په اړه تحقیقات شوي او بیا لیکلی چې د ده دریځ څرګند دی چې د بې پیلوټه الوتکو حملې باید بندې شي. ګارډن لیکي چې خان په نیویارک کې د خپل تحریک لپاره د چندې د ټولولو او په ځینو نورو غونډو کې د ګډون لپاره روان و چې د توقیف له کبله ونه شوی کړی پکې برخه واخلي. د ورسپانه په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا پیښه تایید کړه او ویل دی چې ستونزه حل شوې، خو امریکایي سرحدي او ګمرکي افسرانو په دې اړه لس ویلو ډډه کړه. ورسپانه ځینو اټکلونو ته په اشاره لیکلی چې عمران خان ممکن د دغه هیواد راتلونکی صدر اعظم وي او د ژمنه کړې چې که صدر اعظم شو د بې پیلوټه الوتکو د غورځولو امر به ورکړي. ګارډن لیکلی چې له دغه پاکستانی سیاستوال سره له سپکاوي ډک غچ اخیستونکي چلند دا ښیي چې د افریقا حکومت د بې پیلوټه الوتکو د حملو په وړاندې د مخالفت زغم نه لري.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د هرات والی وایي د هغو کسانو په نامونو د سړکونو او څلورلارو یادول چې په مړینه یې لا 50 کاله نوي تیر د قانون خلاف عمل دی، خو د هرات ښاروال د اطلاعاتو او کلتور رئیس دا خبره ردوي او دا د هرات د والی داود شاه سبا شخصي نظر بولي. له هراته د ازادي راډیو خبریال په دې اړه یو راپور استولی چې جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د هرات ولایت مقامات وې د هغو کسانو چې لمرګ څخه 50 کاله تیر شوی نوی د دې ولایت د سرکونو نومول هیڅ ډول حقوقي اعتبار نه لري. دا مهال په هرات ښار کې د نورو ترڅنګ دوه سرکونه د احمد شاه مسعود او د اوبو او انرژي د وزیر محمد اسماعیل د وشل شوی زوی میرویس صادق په نامه یادېږي. که څه هم څو کاله کېږي چې په هرات کې شمیر لارې د ځینو افرادو په نامه شوي، خو د هرات والی دا د نوم ایښودونکي اوسني کمیسون د اصولو او قانون خلاف عمل ګڼي. داود شاه سبا وایي
هیچ جاده به نام افراد و اشخاصی که از وفاتشان یا از شهادتشان از 50 سال کمتر گذشته
دی وای د حق کسانو په نمونه سرکونه نشی یادې دلې چې لمرګ یا شهادت څخه 50 کاله تیر شوی نوی. کڅوګ د هڅه وکړي نو حقوقي اعتبار نه لري او د قانون خلاف عمل ګڼل کیږي. د سرکونو د نومولو کمیسون به سرکونو ته د نوم ورکولو پروسه بشپړه کړي او د تصویب لپاره به د اطلاعات او کلتور وزارت ته واستوي. بلخو بیا د هرات خاروال محمد سلیم ترکی وای داسې کومه موضوع چې په کې لا د مخه د نومول شو سرکونو د نمونو د بدلون یادونه شوی وي ل دوی سره نه د مطرح شوی. نوموړی ویل تر اوسه پورې داسې کومه پریکړه نه ده شوی چې لوړاندې څخه د ځینو اشخاصو په نامه د نومول شو سرکونو نمونه دی بدل شي. نوموړی د هرات د والی سرګندونه د هغه شخصي نظر وباله او ویل چې تر اوسه پورې د سرکونو د نوم ایښودونکو کمیسون لخوا په دې اړه کوم اقدام نه دی شوی. پاینی حال کې د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس محمد احسان سروریار هم وایي چې په دې وروستیو کې د یو شمېر کسانو په نامه د نومول شو سرکونو نمونه به بدل نشي. هرات ښار شاوخوا 211 سرکونه لري چې په دې وروستیو څو کلونو کې څه د پاسه 90 سرکونه او لارې د ځینو اشخاصو په نامه یاد شوې دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د مرکز کابل د صحوی قومندانۍ مسؤلیت پرون بیا هم یو ترکی جنرال ته وسپارل شو. د ترکی جنرال په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې وویل چې له افغان امنیتي ارګانونو سره په هماهنګۍ کې به په کابل کې د لا امنیت د ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. له کابله د نسیم شفق په راپور کې په دې اړه نور تفصیل وړاندې کیږي.
ترکی جنرال ته د ایساف د مرکزی ساحوی قومندانۍ د مسؤلیت له بیا سپارلو سره تمه کیږي چې سلګونه ترکی سرتیری په دې قومندانۍ کې خپل دندې ته دوام ورکړي. د دې قومندانۍ نوی قومندان جنرال علي رضا کوغو وویل چې د خپل ماموریت په ترڅ کې به له خپل افغان ملګرو څخه ملاتړ وکړي تر څو هغوی په پایتخت کابل کې د لا امنیت د ټینګښت، د قانون د حاکمیت او د خلکو د هوساینې لپاره ډیر کارونه ترسره کړي.
In close coordination and cooperation with KCP
د کابل پولیسو د ملي امنیت لکارکونکو او د کابل د یو سلیو لسمې فرقې سره په نږدې هماهنګي او همکاري ډېری هڅې وکړو تر څو د کابل امنیت لا ښه شي. لشک پرته ایساف او د نړیوالو ځوکونو ګډه قومندانۍ په دې برخه کې لمون سره خپل همکاري ته دوام ورکړي.
ترکی جنرال علي رضا کوغو د دوشنبه په ورځ د مرکز کابل د صحوی قومندانۍ مسولیت په رسمي ډول ترلاسه کړ. تر د مخه د مسولیت د لوید ګوزکیا په نوم یو بل ترکی جنرال د یو کال لپاره پر غاړه درلود. له 2009 میلادي کال راهیسې په کابل کې د مسولیت ترکیه ته ور سپارل شوی دی. په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له یو شمېر افغان امنیتي چارواکو سربیره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن او د ایساف د ګډې قومندانۍ قومندان جنرال جیمز تیری هم ګډون کړی و. که څه هم له څو کلونو راهیسې د کابل امنیتي چارې افغان ځواکونه پر غاړه لري، خو په افغانستان کې ترکی ځواکونه وایي چې د افغان سرتیرو روزنه او د هغوی د پیاوړتیا لپاره د مرستو برابرول د مرکز په ساحوي قومندانۍ کې د دوی له مهمو دندو څخه دي. ترکیه په افغانستان کې نږدې 2000 سرتیری لري چې یو شمېر یې د ولایتي بیارغونې د ټیم په چوکاټ کې په میدان وردګ ولایت کې فعالیت لري. د ایساف چارواکو په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې د مرکز د صحابي قمندانۍ تر پوښښ لاندې سیمو کې د وسلوالو مخالفانو په حملو کې په سلو کې څلر ویشت کموالی راغلی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نظر پوښتنې ښیي چې د امریکا د جمهوری ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر براک اوباما سیال میټ رومنی ښایي زیاتې عمومي رایې ترلاسه کړي، خو داسې اټکل هم کیږي چې ولسمشر اوباما به د انتخاباتي حوزو په سطحه د رایو اکثریت وګټي. دا چې په امریکا کې د انتخاباتو پر مهال د انتخاباتي حوزو او د عامو رایو ترمنځ توپیر څه دی، په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې مهمې برخې رضوان مراد وړاندې کوي.
د راتلونکي نومبر میاشت په شپږمه نیټه کله چې امریکایان د خپلو رایو ورکولو لپاره انتخاباتي حوزو ته ځي، په مستقیمه توګه دا نشي ټاکلی چې کوم کاندید به د سپینې ماڼۍ د واک چارې پر غاړه واخلي. د انتخاباتو په دغه ورځ به لسګونه میلیونه امریکایان په پایتخت واشنگټن او 500 ایالتونو کې د 538 انتخاباتي حوزو له لارې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره خپلې رایې ورکوي. د راپورونو له مخې د هر ایالت رایې د همغه ایالت د نفوس په شمیرې پورې تړلې دي. کالیفورنیا ایالت چې د ټول امریکا په سطحه د نفوس له نظر لوی دی 55 انتخاباتي حوزې لري، په داسې حال کې چې په مرکز واشنگټن ډي سي کې یوازې 3 انتخاباتي حوزې دي. د واشنگټن د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسور کورتیس ګانسوای استثناء موجوده ده او هر کاندید چې د زیاتو انتخاباتي حوزو رای ترلاسه کړي هغه به د همغه ایالت په سطحه زیاتې رای وګټي. دی وایي په هر ایالت کې انتخاباتي حوزې د همغه ایالت د کانګرس د هیئت له مخې ټاکل کیږي، یعنی دوه د سنا او په عین حال کې څو تنه د استازو د مجلس لپاره. هغوی د همغه ایالت د ټولو رایو له مخې ګټونکي پیژندل کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره هر کاندید باید د 270 انتخاباتي حوزو رای ترلاسه کړي. کچیرته د ولسمشرۍ لپاره د دواړو کاندیدانو رای له یو بل سره برابر شي، نو بیا د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د هیواد نوی جمهور رئیس ټاکي. د انتخاباتي حوزو قانون په 1908 کال کې د امریکا د اساسي قانون برخه شوه. داسې هم شوي دي چې د ولسمشرۍ یو کاندید زیاتې عامې رایې ترلاسه کړي دي، خو نه دی توانېدلی چې د کامیابۍ لپاره 270 انتخاباتي حوزې وګټي. د امریکا د 2000 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې جمهوری غوښتونکو جارج بوش له خپل سیال الګور څخه 50,000 کمرای ترلاسه کړي، خو بوش وکول شول چې زیاتې انتخاباتي حوزې وګټي او د ولسمشرۍ مقام ته ورسیږي.
د ژوند رنگونه
ځان براو پیژنې؟
او
نوم درته وای؟
نوم می سمرقند.
سمرقند خان د کوم ځای اوسیدونکی؟
زه په خپل اصلي د لغمان مو اوس اوسیدونکی د ځان قیمت مو.
ته څه کاروبار کوي؟
دا زما کار دی چې دا کوم ګوري.
او دا څه ده؟ دا خو اوریدونکی نه ویني نو ته وای.
انګی چرګان دی، مطلب دا د شوق شی دی. او شوق چې شوقي هغه راځي د واخلي په خپ ګرانو پیسې اخلي پر ځان یې نه لري.
ته له څو کلونو راځي دا کولنګیان ساتي؟
زه یو د کم څه کم شل 15 کال اوس.
څه ګټه لري دا شوق؟
یاره شوق کې خو هیڅ ګټه نشته. صفاخه ولې څوک چې پیسې په تاوانې د ټولي ورکی یو دروغ بنوي؟ د شوق ګټه نشته، خو بیا یو شی ده چې د شوق قیمت هم نشته.
دا خبره ده. ته نه صرف کولنګیان ساتي، کله نور مرغانو شوق هم کوي؟
دا یو کولنګی ساتم نور.
اوس چې څوک کولنګیان ستړي
یو لسته دني منوري
دا راته وایي چې دا کولنګی خلک څنګه پیژندلای شي، څه کمالونه لري؟
دا چې یو سړی یو شوقین وغې پیژن.
دا راته وایي دا کولنګی کوم خصوصیات لري؟
کولنګی خصوصیت دا چې سترګې سری سری غټي مخوګي غټي لوړی دا خکولنګي
دا جګواله او ټټواله دای څه
جګواله خدای چې جګ نو ټټ سره بیا جګ سره نشو وره کنه.
په افغانستان کې د کوم وطن کولنګیان ډیر ارزښت لري؟ دا خپل د وطن دی کده نور سیمه راول څه؟
زه خو په خپل د سند رابط نه راولم، صفه خبره وکم. او د افغانستان کې صرف د شمالي کولنګي دی، ا د مزار دی خو غټ دی بیکاره دی، د جنگ نه دی.
دا شمالي کولنګیان څه خصوصیت لري؟ څنګه دی
لکه وجه دا د جنگ کې خدي ته پیخ وهلو کې د پاکستان خچرګان دی او ډنډو وهلو کې د شمالي خچرګان.
یو کولنګي څو کال عمر کوي؟
یعنی ما سره په خپل وخت چې ما شوقي ساتلې او څلور نیم کال پورې ما سره یو کولنګي و.
دغه د ښه کولنګي چې ډېر نامي قیمت یې څوی؟
نو کولنګي د 2000 نه ونیسه تر 500 پورې خرڅېږي.
دا څه چې دا اوس کوم کولنګي ده، د دې نرخ څو ده؟
دا خو بچی دی د 1200 دل دی او بل راته سره ده، هغه کېږي په 2500 یو بل په 2000.
د ورځې څو کولنګیان خرڅه؟
یاره کېږي الوته دا نه خرڅو.
په افغانستان کې په کوم کوم موسم کې دا کولنګیان جنګول کی
په جیمی کې
یو کولنګی دا ورځی څونی مصرف لري
چې سره شوقي ساتینو بادام به خوري اګي به خوري
ورځی څوکی دا څو پیسې کی
یاره دی ورځی چې سم مصرف نه لې چې کولنګی خصاتینو خامخا دی ورځی دا دی سلوي 500 روپۍ لري
یو کولنګی په څو کلنې کې بیا خجنګ کوي
کولنګی چې دی یو نیم کال نه بره شو دی خجنګ کوي تر درې کلو پورې هغه نه بعد بیا د جنگ نه پاتې کیږي
بیا چې پاته څو څه پکې خلک
بیا چې پاته شو خلک بشته ساتي چې خي
کور دی ودان
د ژوند رنگونه د نن سهارنی خبري مجله په پای کې قدر منوریدونکو لخپل رادیو غانل لري کېږي ما